په افغانستان کې له تیر ماښام راهیسې انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه نږدې یو مخ بند شوي دي. د نیټ بلاکس په نوم ویبپاڼې چې نړۍ کې انټرنیټي جریان څاري، تیره شپه لیکلي چې افغانستان دا مهال د انټرنیټ د بشپړې پرچاوۍ په حالت کې دی. د دوی د معلوماتو له مخې دا مهال ټلیفوني اړیکې هم اغیزمنې شوې دي. په بهر کې میشتو ګڼو افغانانو لیکلي چې پرون نه دي توانېدلي افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکې ونیسي. د طالبانو حکومت په ظاهره د نوري فایبر د بندیدو امر کړی چې په کیبلونو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته غځول شوی، خو د ټکنالوژۍ پوهانو لیکلي همدغه کیبلي انټرنیټ سره شاوخوا شپږ ویشت ولایتونه او د ګڼ شمیر مخابراتي شبکو انټرنیټ وصل وو. د طالبانو حکومت دا په رسمي ډول د دغه بندیز په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هممهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خند سره مخامخ شوې دي. د هوایي ټرافیکو د څار یو نړیوال ویب سایټ فلایت رادار 24 ښیي چې انن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوې، چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوې وي. د دغه ویب سایټ معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته دوه او استانبول ته یو پلان شوی الوتنه لغوه شوې. لغوه شوې الوتنې تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکیش او فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمیر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوی ډیلی، استانبول، جدې او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي، چې دا خدمتونه تر ډیره د کام یار او آریانا هوایی شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایی شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ سره نه دي مخامخ شوي. د جرمنی په بون ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری ډیپلوماتانو پرون دوشنبه ډلیزه استعفا اعلان کړې ده. د دغې کنسلګری سرپرست حامد ننګیالي کبیری ازادي راډیو ته وویل چې د دغې استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هیواد لخوا د طالبانو د یو ډیپلومات ورمعرفي کول دي. کبیری زیاته کړې چې له دې اعلان سره سم د کنسلګری منقوله او غیر منقوله شتمني، وسایل او تجهیزات د جرمنی بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د پخوانی جمهوری نظام دغه ډیپلوماتان وایي د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري، نو ځکه دوی ته یې په کنسلګری کې د ډیپلومات مقررېدل هم د منلو نه دي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې برلین ته دوه کنسولي ماموران د کوربه هیواد په خوښه ولېږل، چې یو هغه یې په برلین کې په سفارت او بل هغه یې د بن په کنسلګری کې کار کولو ته معرفي شوی وو. د بن کنسلګری د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کنسولي او تخنیکی مرستې برابرولې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې شامله ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان له پرون ماښام راهیسې د انټرنیټ له بشپړې پرچاوۍ سره مخامخ دی. دا وروسته تر هغه چې د نوري فایبر انټرنیټ پرې شو،
هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. په افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږ ویشت ولایتونه په زرګونو اداري فرصتونو څخه محروم کړو.
اسلام آباد کې د طالبانو د یو شمیر مخالفانو بحثونه نن هم دوام لري. پاکستانی چارواکي څه غواړي؟
پاکستان د همدغه نام استفاده کوي چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی.
د امریکا او اسرائیل مشران د غزې جګړې پر پای ته رسیدو سلا شول. نور راپورونه هم شته. افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونو لاسي صنعت ته مخه کړې.
دوه کاله کېږي چې په دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او عینتوزي او مورتوزي کوم.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه راسره پاتې شئ.
در دې ملي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر موضوع ته افغانستان تیر شپه د انټرنیټ له بشپړ بندښت سره مخامخ خو د نت بلاکس ویپانې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري هم تیر شپه د کابل په وخت اتمی بجې راپور ورکړ چې د تلیفوني خدمتونو چارې هم ګډوډې او ټکنۍ شوې دي د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو ګڼې اندېښنې پارولي لکه چې طالبان وخت رسیدلی دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو بل لوی بندیز حاکمیږي داسې بندیز چې تقریبا ټول ولس اغیزمن کړی دی تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو له پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندیدو شاهد و نت بلاکس وې پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري د کابل پر وخت د شپې په 8:30 بجو پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي د سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله توګه پرې شوې دي د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو له لارې د خپلو کورنیو له غړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي له دې ډلې په فرانسه کې میشت افغان خبریال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند
دا دغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنیو لري دي او د دوی د اړیکو یا وزنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو پزنګری توګه زما لپاره ځکه چې زما د کورنۍ ټولګړې په افغانستان کې دي او زه په فرانسې کې یوازې ژوند کوم زه څنګه د خپل کورنۍ څخه به خبره پاتې کیدای شم دا زما لپاره یو لوی درد دی دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره یو چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا د خپل کورنۍ به خبره پاتې شي
یو شمیر سیاسی کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي په جرمني کې میشت سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است
په طوله که دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو روند اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بنده و چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوی کړي دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطا کړی دي ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری د خلکو باور کمولو اقتصادي وروسته پاتې والی د پانګونې نشټوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو دا اقدام یې غندلی زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي وو چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول پا په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پرېکړه لنډمهالې ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې له پرون ماخام راهیسې په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی په نږدې بشپړ ډول قطع شوی دی. د انټرنیټ د څارنې یوې نړیوالې ویبپاڼې د شپې لخوا راپور ورکړی چې افغانستان د انټرنیټ د بشپړ بندېدو په حالت کې دی. لکه چې طالبانو واک ته رسیدلی یا تقریبا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دومره لویه کچه د انټرنیټ پرچاوي تجربه کوي. دا وروسته تر دې چې د طالبانو مشرتابه یو شمېر مخابراتي شرکتونو ته وویل چې د فایبر نوري یا نوري فایبر انټرنیټ قطع کړي. دا هغه انټرنیټ دی چې د گاونډیو هیوادونو لخوا په کیبلونو کې افغانستان سره وصل شوی دی. د ټکنالوژۍ د برخې یو شمېر ماهران وایي چې همدغه فایبر انټرنیټ یا کیبلي انټرنیټ د ټولو انټرنیټونو د ملا تیر دی په افغانستان کې، او د دې له قطع کېدو سره تقریبا په شپږویشتو ولایتونو کې انټرنیټي خدمات ټکنی شوي. زما همکار نوریاس نوری د ټکنالوژۍ له کارپو اغا ملک سهار سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د نوری فایبر انټرنیټي شبکې د بندېدو علت څه دی او زیان یې چا ته رسیږي.
نوری فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې له ټولو امکاناتو له هر څه څخه لاسرسی یې بند کړي او د میلیونونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړل او دا د هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده چې افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږویشت ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پوهنتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیسټمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول یې کار کول یا فریلانس دی، ټول له همدغه فرصتونو څخه محروم کړو چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نورو ټولو را دوخه د بت ټولو بد غټ بندیز وي چې متاسفانه د ټول افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلبل شوی هم ده، که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنا چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره چې نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښېوي دي. شاوخوا تر 300 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښېوي دي. افغانستان ته هم له شپږو ګاونډي هیوادونو څخه دا انټرنیټ د کیبلونو لره کښېوي چې افغانستان شاوخوا 50 گیګا بایټ پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان شاوخوا 2.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود، چې بیا هم کم ولو، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 2.2 میلیون خلکو لاسرسی د ډېرې ستونزې حل کړې وې، د دولتداري او د شخصي ادارو دغو. دا په نورو هیوادو کې دا هر څه نورمال دی، خو متاسفانه دی افغانستان د دغه نړیوالې شبکې څخه قطع کړل چې دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي. بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک په افغانستان کې ګټه نشي ترې اخیستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي ډېر ضرور او د لومړني اړتیاو لپاره ده، لکه د مسیج زنګ او دې لپاره. خو دا اصلا د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه دی قطع کړ.
د ټکنالوژۍ د بخش ماهر آغا ملک سهار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږینن. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهره هلته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات د یو انسټیټیوټ لخوا وربلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو یا ډبلیو ایف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یوه ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپله ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیا کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد د راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه تیرې اګست میاشتې 15 او 16 ته پلان شوې وه، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا غونډه ځنډوي تر څو د دوی په ټکو په ښه ډول ترسره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د بندو دروازو تر شا دوام کوي او اټکل دادی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یوه اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه په داسې حالاتو کې جوړه شوې، ګډون کوونکي څوک دي، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي چې ګرچه طالبان دغه فشار ته ډېر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نم استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسنی نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچه په دې 4 کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي که دوی نه دي توانېدلي چې دوی یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډېر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هسته یو وسیله د فشار چوشی کولای د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کړي.
لنګ کرته اتمر صاحب فکر نه کوي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوي چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوانو مهال زلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. پر صورت زما داسې باور نه شي چې دا هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همداسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامل ده. ښاغلی ترامپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یوه حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. په دغې طرحه کې دا هم راغلي چې د جګړې د پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکمه پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ترامپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرحه کې له دواړو لورو د جرګې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شو د خلاصون غوښتنه شوې. په هوکړه کې د حماس ډلې د بېوستې کېدو شرط هم راغلی. په دې ټولګه کې درته وایو چې له زده کړو او کار ځینې راګرځول شوي افغان نجونې اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. موږ پیل کړی د صنایعو درس دیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسېدونکي ولس کلنه صنا د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي وه چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راوګرځول شوه. صنا وایي چې د له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړی او په دې ډول ځان او خپل مور ته له رواني اړخه بوختیا برابره کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کاله کېږي چې په دستي صنایعو په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه توسي او مور توسي کوم او د خپلې وسې او اندازې تر توان او د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سل دانې نو یا پنځوس دانې وي تهیه کوم. ما سره کلی کور انجونې هم دا کار کوي. په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. صنایعو درس دیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګاه کې هغه ښځې هم په کار بوختې کړې چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
دا لحاظ اقتصادی بوی بلیا هم با خودم کمک کده و همچنان به همون زنان که دایی بخش کده ما کار میکنم.
دیکر ما و مصر دنو رو بخت و میرمن و اقتصاد تا دیره گته کده. کلا چه طالبانو پا کونزی و او پا انتونو نو که دنجونو پرزده کرماتو دیتونو ولگه ول مکدا فعالیتونو پیل کرل. ما سره یو خیاطه میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوه، خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړې دي.
آره دیگه زنان کار نم. آره از 1500 فایده سیاد نمون نده سر از ما. باز ما همه
موک هزارگی جمع میگردو. نوری خزی همشتا پا یوا جوڑا که ده 15 سواتر زو افغانی و گتا کهو. یا بی میرمن تا یه جاغوری تا همستا هم. هاگه بیا حل تا پا گرد نورو خزو بیشی. موک چودوی تشپیت جوڑی جمعی خاما گندو تا واسطو. حل تشپیت خزی گندی. دیر اخه گتا کهوی. بامیانو که یه هم ویشو. د چې دلته کابل ته راوړي، موږ یې پر دکاندارانو پلورو چې هډه جوړه کې تر زور افغانۍ وګټه کوو.
د میرمنو او انجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو او آن تي بي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2026 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د کیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تې جمهوری نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 دی.
اوریدونکو رو رو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو. وروستی په زړه پورې راپور راخلو هغه دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. تفصیل
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهیروي
د ازادي ملما
السلام علیکم احمد شیبر يم خبرونه تشرغلی نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیسټون وسته دی او اوس د یو خصوصي پهنتون د نشراتو د برخي عامر دی لایق صاحب خبرونه تشرغلی
شیبر صاحب سلامونه تاسو ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته
لایق صاحب لمړی له دې تخلص سره شروع کو عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي چې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي استثنا خو بېله وه لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې وو افغانستان کې یو کم داسې مسله بس تاسو څنګه یادونه وکړله دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران څه نیولی د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یې شدي نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا همدا تخلص ورسوي زموږ لپاره
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاست تقریبا یو کال اوسو دا ژورنالیزم چې کله په پیل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه د شیش کارسي وی چې د پوهنځي د کورنۍ په خواشه باندې یو پوهنځي وای یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبورۍ د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلی هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم بیا یو غټ ستونزه چې رالله هغه وخت کې 2000 کال د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول فرانس ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه پرېښې خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه د خلکو ته فکر ځکه دا شی درته اکثر وروسته بیا په آنلاین برخه کې بله بلی هڅې وی چې مختلف خلکو له لوري څخه نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډیر اصطلاح سره ټکنی سول او داسې کمزوري هم سول چې زما هدف دا و چې زه به ټیپ ته ولاړ شم خو حالات دا نه ایجاب ول یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور زما نه په کار واخیستس خو بیا هم کانکور زما نه واخیستس ول او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب ټیپ او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی وو ټیپ خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا شي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین شوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په غوښ په کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکو کول کې تلویزیون لګېدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیست همدېش بحث کوي په اصلاح سره د پښتنو طرز د وینا طرز سوال کولو طرز همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله د دوه شانو سره په اصلاح سره ډېر متاثر شوی وم سره لدې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره سل بیسه ده نه تضمینېدل حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک کې خامخا هغه انتخاب کامیاب شي. البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق یو پوغوش و کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم پوغوش و کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساینسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالب وي لپاره چې دې جواب واړي. زما لپاره زه به دا یوه خبره وکړم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګریوان وم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون وو او دا تر یو وخته داسې راسي وو. نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم وو، البته که ساینسي علوم وو، که اجتماعي علوم وو، په دې ټولو انشاءالله شکره برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د هغو شپو استادان زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد وو. زه وایم مطلب مې دا دی که څه هم د ساینس او د اجتماعي علومو ساحې سره یو د بل څه بېلې دي خو د خپل مکتب په محال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم. شون هرې برخې ته چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه.
که ډېر ته راسم، ژورنالیزم مو ولوست فارغ اسوي، څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچیرې عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې برسه استاذ پوښتنه ډېر پر ځای پوښتنه ده خو زه به یو شی ووایم. چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی او که څه هم بیخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي، البته سل فیصده دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مای سوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونې موده چې باید ورکول سوې هغه نه ورکول سوې خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملا وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په اصطلاح سره د کور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې ځینې مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه عملا برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې. کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده؟
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نورو مسلو کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي. دا خبره ښه واضح او کوم شیزي ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلې ده اوس هم موږ دواګویو عملي کارونه هم راباندې کړي دي خو وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې چې تقاضا وه ونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست که نه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطره چې زه هم دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څه نسی لیکلی یا کار مخته نسی وړی. څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي؟
بلې هو زه خپل که ووایم په هغو شپو کې ما د په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیوال کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیوال ژبو لیول دوه لوړ هم نه دي بیا هم په څه سوني موس کار کوي په غند از سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګه طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ٹی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا شان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اورېده
بله ازادي راډیو مو اورېدله او دا زما سره مرکه اغه قدرت وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسې چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما اوس مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څه وګرځم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سر تاسو خپل خبرونه د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار متعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل وس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې مسلین نشته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې په کې ترمنځ به شي راځي وایو چې په لسیزم ترمنځ بالا کړ کار کړی او فکر کوم چې تجربه لري زما فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصلې زده کوونکي باید ورداخل سي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دي ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا ده چې دا شاتر سوی دي زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو کانتونو کې به څنګه مسله وي یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق یې کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ده ټول شعبه ته یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سوی هم یم او له وخته وخته مې استادان ته ویم کله چې زه د ځینو استادانو سره نږدې مجلس سره دا خبر مې پیدا کړ چې استاد تاسو دغسې یو کار وکړئ د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګورئ پر فرشیه قضاوت موږ ځکه موږ کوي چې یوه ورځ د حتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کومه ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطره استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطره 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولای شي چې استاد ته وایي چې زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً 15 شپږ ورځې یو اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد هم هغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بدل لاره نه ده
نه دا بدل لاره نه ده ځینې مسایل کوم داسې فرصت دي امتحان کور چې کنه ځوان دي څلور کال وخت دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مدګي نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مړ امتحان ورکړي د غل لپاره مدګي نه ولې د کافي نظر به چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدائی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځي و عمل ته ویلې او د منځنی وجلې سلفار منځنی دوره وجلې سلفار بیا درویش کلي سي تمش سي پارشه وروغت کې بیا ورې پاره رسولم
کله سي له ابتدائی مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسې متوسطه خو میو زیاده د لوستله څنګه په یوه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خاطر نه وي چې کوم منځنی ښوونځی کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایه دوره بشپړه کړله دغه مرویس کلیسې چې موږ لاړلو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنۍ سیمې په ساتلو دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه همدې د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکې وه لومړی حیرانوونکې کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه استادان هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا وو چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بېلابېلې دورې پر انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له سره اوړي
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیل سیمو ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی دوی سره لږ چې ډېر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته ما هيسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه نه زیات سپورت کول ورته برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یو همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدی متوسطي کدی لیسې دا خو د علمي سیر خو لګښت هم نه لري خو کدی احمدشاه بابا مقبره هم سره او د میرویس نیکه زیارت هم سره دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسولیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 کلونه 15 کلونه البته پرې کېدل چې ښه مې شروع کړي او موږ ته نو کې کزو هم خو اتم از موږ به یاد فکر کوم علي یو تجربه نشته نو دا ډیره مهمه ده د شهیدر محمد د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ آگاهي مخبل کلتور مخبل جيب او هر سره شنای یو خبر ده چې د مرستې کا زیارت چې دی لکه نه شهر ته وته لي کو کرانه په نوم یې سره
او خدا خودوم را نه دا وته لای کنه اغه دی عینو دی عینو مې نه غبل سر ته خلک ورزینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل دا مسله د سیدې چې خلک شخصي تللی سیمه
رسېږي نه نه شخصي تک بل شي دا مو وبخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونه ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي په لیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځل کدي میرویس نیکه زیارت ته کدي احمد شاه بابا زیارت ته کنه او بیا د سنور مهم ځایونه په کندهار کې شته کپ کندهار کې څوک الته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمی مرکز لخوا ورزی نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سی دوی ته تشریح کی کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت ته دعا وکي او لاس پورته کیو کېد چې شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ته ورولي نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا اجرات سره هم د زیارت څوک جوړ سوی ده بیا څوک ترمیم سوی ده د دې اهمیت پوڅ کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانی ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دی سي د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شیبر سزه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلد یې او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او معاصره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وسته ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه کنه پخې کېدې چې د غوښنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلري کې شي او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو دما ډیر څه معلومات څه چې ډیر په خلم دي او بیلابیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته
څه ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره اوس هم دا څنګه کومه د ګرافیکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګه چې کله موږ د ټولنیزو پروسسنې لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي وخت په وخت محصلین آماده کوي لزوم پروګرامونو لپاره همدارنګه کوم یو ته یو برخه پر اعلانات هم دي
دا مختلف شیان دي د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري هم داسې نه ده
بالکل
ډیر فرق لري د اعلانونو لپاره باید لنډیز سټډیر فارم وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او کډر اډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شاندي جالب سسري ایډیټ کړی دی او دغه وسره ته وایس په زين کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شیبر صاحب کدا خبر وکم چې زخبل د نور گرافیکس ڈیزائن تر ایڈیپ سره سره د ریډی په برخه کې ما هم تقریبا په کافی اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ژغ په نامه سره یو راډیو شته. ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوونکي په صفت کار کړی دی. ورې مې خبرونه درلودله او دغه تر څنګ زه کای نه وخت د شعرونو یو دانا دوی لیکلې هم کوم البته چې د خلکو ډېر خوښېږي او دا وایي چې تاسو کومه باید زیات شي کوچن د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم یې رښتینسته دي. هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راځي فارغه وخت بیا موږ کار کړی دي. او نور د دې چې برخه کې د اډیو ایډیټ زه ډېر شیم چې اډیو ښه ایډیټ کړم.
نه یو کومه جالبه تجربه د سس یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سي ګوره د رقم یو شای چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سس سم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس اټمن لازم
دا د ژوند برخه دی بس ډیر برخه
زه تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته په انشاءالله سره شریک کوم شي ورسره دا څه وخت غلې و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو. نو دا پوسټر سره لیش ما درې ور سلور ورو الهام غوښتي بیا مې زموږ مسل کاست هم واستوي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطي نور ایست سي ایست غلطي نه پکې کې دقیق او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راځي. او هر ورځ ما ورسره دې په دې غلطي و نو بیا ما ځان سره ډېر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي ډېر ساده و ډېر وسګو مې د خپل ځما باندې فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره و البته خو هم دا سوالات چې ما لپاره ډېر حیرانونکي زه په دې نه پوهېدم چې دا خپل غلطي زه ولې نسم پیدا کولای خو څنګه وخت په چیرې دو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثره دي چې دقیق هم وکتل سي خو مسول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر کې وسی بیا باید شریک سي.
او لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدای سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي سي همدا سي انسان کېدای سي یو ورځ سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډ هم نه وي انسان ماشین نه ده څنګه لایق سبب هم لسی نه ده
هم دا سې شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هټه ولات پکښ راځي کله چې میزان ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزې کې ګرځي دغه پاره څه فکر کوم اینی داس وخت هم راغلی دی چې زه سار تر ګرمې پر یوازې ناستوم ما په دې اړه سرچ کوم چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط آیډیا راځي آیډیا چې ما ته نتلل په کافي اندازه مې کارم ورس کړی خدای شي پکې پر څه وی دی کنه
او دا 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 ژوند خو هم داسې ده داسې ده ډېر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات اوسئ ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډېر مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات اوسئ.
تم رب ملي سمرا گرانا زندگی دی رہو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کے خما دا اسمان پغم دے پوہن کرو اس دے رن ری دا مکان زندگی دے رو نه بغیر خوگا جانان زندگی تیرو شوید دو